السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی هم کړی د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاست وایم. نن چهارشنبه ده د 1990 کال د جدي شپږشتمه د 2019 کال د جنوري شپاړسمه. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون شپه په ارګ ماڼۍ کې د افغان حکومت له مشرانو او ځینو سیاستوالو سره د سولې د پروسې او د سیمې ځینو هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه خبرې وکړې. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی طالبانو خبرداري ورکړی چې د امریکا متحده ایالات د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په وتلو متمرکز نه کړي، له واشنگتن سره به تماسونه پرې کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځ شاوخوا 100 موارد ثبت کړي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اورئ چې په نایروبي کې په یو لوکس هوټل باندې برید شوی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. پوره خبرونه. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو پر وتلو متمرکز نه کړي، له واشنگتن سره به تماسونه پرې کړي. په هغې اعلامیه کې چې د وسلوالو طالبانو لخوا ازادي راډیو ته رسېدلی ویل شوي، د امریکا استازو د قطر د پلازمینې دوحې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي. خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. د طالبانو اعلامیه په داسې ورځ خپریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی و او د افغان ولسمشر اجرایه رئیس او نورو چارواکو سره وکتل. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد د سې شنبې په ماښام وویل بېلابېلو هیوادونو ته د سفرونو هدف یې د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځ شاوخوا 100 موارد ثبت کړي. د شکایتونو د کمیسیون کمشنر او ویاند علي رضا روحاني د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر به نن چهارشنبې د ورځې تر پایه دوام وکړي.
دفتر ما فرمای شکایت را توزیع کردن و کسانی که
د وای زموږ دفتر د شکایتونو فورمې ویشلی. هغه کسان چې شکایتونه او اعتراضونه ولري زموږ دفتر ته مراجعه کړي او فورمې اخیستي. تر اوسه ښایي د شاوخوا د سلو په شاوخوا کې د شکایتونو موارد موږ ته راسپارلي شوي وي او په حقیقت کې موږ سره ثبت شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون د دوشنبې په ورځ د کابل ولایت د ولسي جرګې د 30 مخکښو کاندیدانو او همدارنګه د کوچیانو د حوزې د 10 کاندیدانو ابتدایي لیستونه اعلان کړل چې په وینا یې له نورو څخه ډېرې رایې ترلاسه کړي. د ترکمنستان حکومت د افغانستان څخه د وسلوالو د ګواښ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د احتیاطي سرتیرو د ثبت بهیر پیل کړی. د ترکمنستان د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي نږدې ټول هغه سړي چې عمرونه یې له 50 کلنۍ کم دي په احتیاطي سرتیرو کې به ثبتېږي. د دې سرچینې په وینا د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې ټولې امنیتي اندېښنې موجودې دي، نو ځکه اضافي ځواکونو ته اړتیا احساسېږي. د ترکمنستان چارواکي په دې باور دي چې د ترکمنستان سره په پوله پرتې د افغانستان ډېرې سیمې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په کنټرول کې دي او دا د دغه هیواد لپاره یو ګواښ کېدلی شي. افغانستان په شمال او شمال لویدیځ کې له ترکمنستان سره 804 کیلومتره اوږده پوله لري چې زیاته برخه یې وچه ده. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم تریزا می د طرحه د بریتانیا د پارلمان لخوا رد شوه. د بریتانیا د پارلمان 432 استازو تیره شپه دې طرحې ته منفي رایه ورکړه او 202 تنو تایید کړه. د موافقو او مخالفو رایو ترمنځ دومره لوی توپیر د بریتانیا په پارلمان کې بې ساری بلل شوی. اوس چې د بریتانیا حکومت ونه توانید له اروپایي ټولنې څخه د دغه هیواد د وتلو په طرحه د پارلمان د غړیو توافق ترلاسه کړي، درې ورځې وخت لري څو پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بله مرحله هم کولی شي چې حکومت ته د بې باورۍ په رایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته په لار هوارولو تمامه شي. ټاکل شوې بریتانیا د روان کال د مارچ میاشتې په 9 نیټه یعنې 2.5 میاشتې وروسته رسما له اروپایي ټولنې ووځي. وسلوالو کسانو د سیشنبې په ورځ د کینیا په پلازمینې نایروبي کې پر یو عصري هوټل برید کړی. راپورونه وایي د هوټل دننه د ډزو او څو درنو چاودنو غږ اورېدل شوی. د کینیا پولیسو له خلکو غوښتي چې د برید تصویرونه او ویډیوګانې دې نه خپروي، ځکه په وینا یې دا چاره به بریدګرو سره مرسته وکړي. تر اوسه د بریدګرو او قربانیانو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی، خو ځینو رسنیو لږ تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی. له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د امریکا د لوی څارنوالۍ ته نوماند وایي باور لري چې موسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې. ویلیم بار د سېشنبې په ورځ وویل امریکا د دې مسئلې باوري هواري ته اړتیا لري. د ښاغلي بار په وینا دا د امریکا د ولسمشر، کانګرس او خلکو په ګټه ده چې دا قضیه حل شي. دا مهال رابرټ مولر د هغو څېړنو مشري کوي چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې څېړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه سهارني پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په پارک ماڼۍ کې له افغان مشرانو او سیاستوالو سره وکتل.
دیدار که مرارگی ریاست جمهوری در کابل میان رهبری حکومت وحدت ملی و آقای خلیلزاد نماینده ویژه رئیس جمهور برگزار شد. پیرامون تلاش های کشورهای منطقه و جهان در پیوند به پروسه صلح افغانستان بوده.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت په کابل کې د مخدر موادو د ویشلو د شبکې د 9 کسانو نمونه اعلان کړل. دغه وزارت وایي ټول مجرمین به خلکو ته وروپیژني.
قتل په غارت کې لاس ولري، په چپولګرۍ او په غلاو کې لاس ولري، او یو هم نورو اړوندو جرمونو باندې متهم وي. دوی سرې به د افغانستان د خلکو سره شریک کیږي.
په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم تریزا مې طرحه تېره شپه د دغه هیواد پارلمان په اکثریت رایو رد کړه. بیا مو هم سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته د وروستیو سفرونو هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. زلمی خلیلزاد پرون کابل ته ولاړه او هلته یې له افغان چارواکو سره هند، متحده عربي اماراتو او چین ته د خپلو وروستیو سفرونو جزئیات شریک کړل. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو هڅې د بل هر وخت په مقایسه زیات شوی. په دې اړه تفصیل له اجمل لاندې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هند، اماراتو او چین ته له سفرونو وروسته کابل ته تللی. نوموړي تیر ماښام پارک کې له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره په لیدنه کې وویل چې له کابل وروسته به یې سیمه ییز سفرونه دوام وکړي. بلخوا پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې تمه د زلمی خلیلزاد ډیر سر اسلام آباد ته ورسیږي او د 5 ورځو لپاره به پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر خبرې وکړي. ارګ په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره لیدنه کې هند، چین او اماراتو ته د خپلو سفرونو جزئیات شریک کړل او د سیمې هیوادونو ته یې د سفرونو هدف د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کول وبلل. دارګ خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیلولو په خاطر د خغلی خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې په افغانستان کې د نن د سولې دروستو پر سر بشپړه اجماع موجوده ده. ارګوی دوالو خواو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر پر پایل ټینګار وکړ. د ارګویندویانو د زلمی خلیلزاد او افغان چارواکو د بحثونو د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو اجرایی ریاست د ویان رسیال امید میسم ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو هڅې د بل هر وخت په مقایسه زیاتې شوې دي. هغلی میسم وایي زموږ باور همدا دی چې تروریستي او ترهګرې ډلې یو افغاني او زموږ کورنۍ مسله نه ده. دا ډلې سیمه ییزې او نړیوالې ریښې لري او د یو شریک دښمن په وړاندې د داسې یو دښمن په وړاندې چې نړیوال اړخونه ولري تبه نړیوال د چي سیمایز او نړیواله اجماع پراخ شي. لکلونو راهیسې زموږ غږ همدا و چې دا ترهګرو ډلو پر ضد باید اجماع رامنځته او دا اجماع باید پیاوړی شي. چیلنې کمرغه په دې وروستیو کې موږ د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د داسې هڅو شاهدان یو چې مخکې نه وې ترسره شوي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی، تر اوسه یې درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړي او د سیمې هیوادونو ته په پرله پسې سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت د سه شنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې وویل چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هوارول دي، څو دوی پخپله په افغانستان کې اوسنی کړکېچ پای ته ورسي. په تېرو ورځو کې طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو داسې ونه شول. طالبانو تېره اونۍ وویل د اجنډا پر سر اختلاف د دې سبب شو چې په قطر کې له امریکایي هیئت سره ټاکل شوې خبرې اترې لغوه کړې، خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر ولیکل داسې کومې خبرې پلان کې نه وي. بلخوا وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ماښام په یوې بلې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته رسېدلې خبرداری ورکړی چې که امریکا د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنګټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي د امریکا استازو د قطر د پلازمینې دوهې په وروستۍ غونډه کې ژمنه کړې چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي، خو طالبان وایي اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کېږي چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو او د اوربند په منلو ټینګار کوي، خو طالبانو بیا دا شرطونه نه دي منلي او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو مهالویش د خبرو اترو په اجنډا بدل کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د مخدره موادو زورواکانو او ناقانونو وسله لرونکو د لستونو د خبرولو پیل کړی دی چې پرونی په کابل ښار کې د مخدره موادو د ویشلو د شبکې د 9 کسانو نومونه اعلان کړل. دغه وزارت اعلان وکړ چې که څوک د دغو تورنو په اړه اطلاع ورکړي 50,000 افغانۍ انعام به ورکړل شي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون بیا د دغه اقدام هرکلی کړی دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د کورنیو چارو د وزارت لخوا په څلورم خپور شوي لیست کې هغه 9 کسان شامل دي چې ویل کیږي په کابل کې مخدر مواد ویشي. د دغو کسانو په لیست کې چې یوه ښځه هم شامل ده، د لوی څارنوالۍ لخوا د ټولو د نیولو حکم شوی ده. د کورنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې د دغه لیست د خپرېدو ترڅنګ له خلکو غوښتي چې د مخدرو موادو د دغو سوداګرو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. یاد وزارت ویلی اطلاع ورکوونکي ته چې اطلاع د دغو تورنو د نیولو لامل شي 50,000 افغانۍ انعام ورکول کیږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل له دغه لیست وروسته به په لوړه سطح د زورواکو لیست هم خپور شي.
موږ لپایل کړی د ټیټې کچې هغه کسان چې په بېلابېلو جرمونو باندې متهم دي، دا بیا وروستۍ کچې ته رسېږي چې په لوړه کچه هر څوک چې وي چې په هر سویه وي چې قتل کې په غارت کې لاس ولري، په چپولګرۍ او په غلاو کې لاس ولري او یا هم نورو اړوندو جرمونو باندې متهم وي، دوی سره به د افغانستان د خلکو سره شریکېږي.
نوی چارو وزارت په خاطر دې په لومړی ګام کې د هغو 222 کسانو لیست خپور کړ چې تر تعقیب لاندې وو. د دغه وزارت د چارواکو په خبره له دغو کسانو نه یو شمیر نیول شوی هم دی. د کورنیو چارو وزارت په دې پسې د ویب سایټ له لارې د زورواکو دوه لیستونه هم له خلکو سره شریک کړي دي. دغه وزارت ویلي 15 کسان چې په دوهم لیست کې شامل وو د حسابونو د تصفیه لپاره ځانونه د کورنیو چارو وزارت ته معرفي کړي دي. عبدالحمید خراسانی چې د بلوا په تور په دوهم لیست کې شامل وو د حسابونو د سپیناوي لپاره د کورنیو چارو وزارت ته نه دی ورغلی او دغه وزارت هم ممنوع الخروج اعلان کړ. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي د کورنیو چارو د وزارت د وروستي اقدام هرکلی کوي او وایي چې دغه وزارت باید د لوړې سطحې تورن هم اعلان کړي. د دغه جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه تر اوسه پورې پولیس په دې باندې نه دي توانېدلي چې یا موتاجم ورکي یا د خورس پروشان ورکي، دا چې امرلا صالح دغه اقدام وکړي. دا پردی اقدام دی. موږ امیدوار یو چې هم به معتدینو کې کمښت راشي، هم به په دغه خورتورشانو کې کمښت راشي.
ښاغلی حمیدزی وایي دغه وزارت باید د مخدرو موادو د لویو قاچاق کوونکو نیولو ته هم هڅې وکړي. د ده په خبره د دغو قاچاق کوونکو لیستونه او ځایونه د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو په موهنیت کې موجود دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
لویدیځو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې تر ډیره د کابل د دوشنبې د ورځې د موټر بم پیښه څیړلې ده. وال سټریټ جورنال لیکي دا چاودنه په داسې وخت کې شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر خبرو ټینګار کوي او هلې ځلې یې پیل کړې دي. په کابل کې د دوشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی دی. په دې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 114 نور ټپیان شوي دي. وال سټریټ جورنال لیکي یو لورته دا چاودنه شوي، بل لورته زلمی خلیل زاد له پیکنګه د سولې د خبرو په لړ کې کابل ته روان شوی. ورسپانه لیکي پیکنګ د اسلام آباد نږدې متحد دی او خلیل زاد له چینی چارواکو سره د افغانستان د سولې خبرې ګټورې بللې دي. بله امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز ویل کې چې په کابل کې په وروستیو میاشتو کې چاودنې لږ سوي دي، خو د دوشنبې د ورځې چاودنې سره لدې چې په لسکونو کسانو ته مرشوب لواړوله مخکې تر دې وشوه چې موټر خپل هدف ته ورسی شي. دا چاودنه د گرین ویلج په نوم د استوګنې له مرکز سره شوې ده چې تر ډېره بهرنیان پکې ژوند کوي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې د بریټ مشخص هدف ډېر معلوم نه دی. د ډیفنس پوسټ خبرونه هم همدا مسله څېړلې ده او لیکلي دي چې دا چاودنه داسې مهال شوې ده چې زلمی خلیل زاد له سیمې څخه د خپلو دوو اونیو په مخه سفر پیل کړی او هڅه کوي چې د سولې له لارې د افغانستان لانجه هواره کړي. د ډیفنس پوسټ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وینا د کابل د چاودنې په اړه لیکلي دي چې دی وایي موږ د سیمې په سطحه د سولې هڅې کوو، خو دښمن غواړي چې د سولې دا خبرې ګډوډې کړي. ډیپلومات خبرونې هم همدې موضوع ته اشاره کړې ده او لیکي کله چې په افغانستان کې د سولې مسله مطرح کیږي نو ښکاره ده چې طالبان بیړه ورته نه کوي. ډیپلومات وړاندې لیکي له ډېر وخت راهیسې طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې دي، ځکه چې دې حکومت ته مشروع حکومت نه وي او د امریکا لاس پوڅه یې ګڼي. د خبرونې په باور د طالبانو دا تګلاره په حقیقت کې دا معنا ورکوي چې دوی غواړي هغه ځواکونه نامشروع ښکاره کړي چې د اوس لپاره کابل کنټرولوي. ډیپلومات لیکي چې طالبان پوهیږي چې د سولې هر راز هڅې د دې ډلې له ملاتړ پرته نتیجه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنې د ولسم پګنی منځنۍ څپه او فلم فلاشر پنځه باندې د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. له کابل ولسی جرګې ته ولاړ یو شمیر مترس کاندیدان وایي د انتخاباتو کمیسیون له لوري اعلان شوې پایلې نه مني. دوی د سیشمې پر ورځ یوې ناستې ته وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پخوانۍ پرېکړې له مخې دي دغه رایې باطلې اعلان شي. اخوا د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره د ثبت کړي او د قانون په رڼا کې به وڅېړل شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یو ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمیر یې وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړ چې له ملي پروسې سره خیانت کړی او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل
ما به نمایندګي از مردم کابل و نمایندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسیون له لوري لومړني اعلان سوي نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسیون پریکړه چې لمخې د کابل رای باطل سوي به پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورت میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د خځو په ګډون 804 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 د ستنه توانېدلې دي چې ولسی جرګې ته لار پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړ چې دا سیاست په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسیون په لومړي لیست کې له ځینو بریالیو کاندیدانو د یوې رای په بدل کې له 2 تر 300 ډالر واخیستي. صدیق منصور انصاری چې دی هم کاندید و له رسنیو سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړه چې دا ډول شاوخوا 15 زره اسناد ورسره ست. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خاوس په 15مه د کابل ولې د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیات درغلی له عمله باطل اعلان کړل، خو انتخاباتو کمیسون یې پریکړه ونه منله او د جمهوری ریاست په منځګړیتوب د کابل ولې د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسون لګول سوي تورونه رد کړل او یې ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمال ور نه دی، دوی کولای شي د شکایت کمیسون سره تر اتو ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې غوښتنې چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ اوسېږي او نه هم ممکن اوسېږي، فکر نه کړم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانوني لارو څخه دغه موضوعات ته د رسېدو دپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنو شکایتونه کمیسیون دی.
معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کمیسون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام سوي اخلاقا جرأت دی وکړي او خپله ماته دی ومني.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
له اروپایي ټولنې ته برېټانیا د وتلو په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم تریزا می طرحه تېره شپه د دغه هیواد پارلمان په اکثریت رایه رد کړه. د سې شنبې په ورځ ناوخته د برېټانیا د پارلمان 432 غړیو دې طرحې ته منفي رایه ورکړه. اوس تریزا می حکومت د بې باورۍ د رایو او یا تر وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کولو له ګواښ سره مخ ده. په دې اړه تفصیل له اجملان دورو.
له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ طرحه یو ډیر حساس او لنجمن پړاو ته رسیدلی. په دې اړه تېره شپه د صدر اعظم تریزا می طرحې ته د برتانیا د پارلمان لخوا منفي رایې ورکول د دې هیواد په تاریخ کې د حکومت یو لویه ماتې ګڼل شوې. میرمن می پر دې طرحې تر رایې ورکولو مخکې د برتانیا پارلمان ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو دې طرحې ته کافي مثبتې رایې ورکړل شي.
The responsibility of each and every one of
میرمن می وای په دې شیبو کې د ټولو مسولیت ډیر دروند دی. د دې تاریخي پریکړې لپاره چې زموږ او زموږ د هیواد د نسلونو راتلونکي جوړ خو د پارلمان 422 شخړو د می طرحې ته منفي رای ورکړی او یوازې 202 استازو دا طرحه تایید کړه. د 212 رایو توپیر د برتانیا په پارلمان کې به سابقې بدل شوه. د برتانیا پارلمان 655 غړي لري چې 604 دي شتنوي د سی شنبه د ورځې په غونډه کې برخه لرله. وشي د برتانیا حکومت ونتوانید لار په ټولنې څخه د دې هواد د استلو د طرح لپاره د پارلمان موافقه ترلاسه کړي، نو درې ورځې وخت لري چې پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بل مرحله هم کولای شي چې حکومت ته د بی باورۍ پرایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته پلاره هوارولو تمام شي. له توافق پرته وتل او یا بیا د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه ټول پوښتنه ترسره کول هم هغه څه دي چې د برتانیا حکومت یې خواهي ترسره کړي. د بریکزټ یا اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د ایستلو مهم مخالف د دې هیواد کارګر ګوند دی. دې ګوند مخه تر دې هم ویلي وو چې صدر اعظم تریزا می د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. په 2014 کال کې په وټول پښتنه کې د برتانیا زیاتو خلکو لار په ټولنې څخه د دې هیواد د وټلو په پلوي رائے ورکړي. په دې برخه کې ابتدایي چارو تر اوسه د برتانیا د حکومت لپاره مثبت نتایج نه دي لرلي او د دې هیواد برخلیک یې نور هم پیچلې کړ. ټاکل شوی چې برتانیا د روان کال د مارچ د میاشتې په 19 نیټه رسمن لار په ټولنې ووسی. اوس دا ښکاري چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو سره د برتانوي چارواکو خبرې اترې تمدید شي، ځکه دا مهال د دې طرحې په وړاندې مخالفتونه زیات شوي دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي راډیو ته غوښتست د ولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې د ازادي راډیو پروګرامونه اوري.
د خبرنو لنډیز طالبانو خبرداری ورکړی چې که امریکا د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو پر وتلو متمرکز نه کړي له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. دا خبره د ډلې په یوه اعلامیه کې کړې. دوی دغه خبره داسې وخت کړي چې پرون په ارګ ماڼۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو په اړه باندې له افغان مشرانو او سیاستوالو سره خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځ شاوخوا 100 موارد ثبت کړي دي. د ترکمنستان حکومت د افغانستان څخه د وسلوالو د ګواښ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د احتیاطي سرتیرو د ثبت بهیر پیل کړی. د ترکمنستان د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي نږدې ټول هغه سړي چې عمرونه یې له 50 کلنۍ کم دي په احتیاطي سرتیرو کې ثبتیږي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم تریزا می طرحه په 422 رایو رد شوه. وسلوالو کسانو د سېشنبې په ورځ د کینیا په پلازمینې نایروبي کې پر یوه عصري هوټل برید کړی. د راپورونو له مخې دغه برید چې شباب الشباب ډلې مسؤلیت اخیستی لږ تر لږه پکې 15 کسان وژل شوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د لوی څارنوالۍ ته نوماند وایي باور لري چې موسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې او امریکا متحده ایالتونو د ځمکې مدار ته د ایران لخوا د یو سټلایټ د استولو مسأله غندلې ده او ګواښ یې کړی چې واشنګټن به نور د ایران د دغو بې توجهیو په اړه باندې چوپ پاتې نشي.